د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف او نور همکاران هر کله کوي د خبرونه چې په منځني صفه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي تر خبرونو وروسته به واوري چې افغان ولسمشر د ولسی جرګې کاری موده د انتخاباتو تر ترسره کېدو کولو تمدید کړه خو یو شمیر د پریکړه سمنه غني خبرونه صفی الله ستانک زایوروي
خبرونو سره ټکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو بیان کې د ولسی جرګې د کار دوره د انتخاباتو تر نتیجې پورې تمدید کړه د ولسی جرګې لمړي مرستل خبرداري ورکړې چې ختیځ ولایتونو ته برېښنا ورنکړل شي د برېښنا ریاست به ماسره کړي په بهرنی خبرونو کې هم اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د اوریګان خریو بخوانی مامور چې ترورست ته پیسې ورکړي په وکاله باندې محکوم شو سرکې د افغانستان مهم خبرونه د ولسی جرګې د کار دوره د ولسمشر محمد اشرف غنی له امر سره سم د انتخاباتو تر وخته تمدید شو ولسمشر په یو بیان کې چې پرون د جمهوریت ریاست پر رسمي وی پاڼه خبر شو ویلي چې دا پریکړه د دولت د دریګونو قواو د فعالیت او د ولسی جرګې لخوا د قانون جوړونې د تداوم په خاطر شوې ده په دا بیان کې راغلی چې حکومت تر یوې میاشتې پورې د انتخاباتو نیټه په ډاګه کوي که څه هم د ولسی جرګې د کار د تمدید لامل د قانون جوړونې کې بنسټ په توګه د دې جرګې د موجودیت ضرورت بلل شوې خو حقوق پوهان بیا دا کار له قانون سره پټه کړی بولی تم د ولسی جرګې نن په عمومي غونډه کې د خپلې کاري دورې د تمدید په اړه ځانګړي بحث ولري د ولسی جرګې لمړي مرستيال خبرداري ورکړ چې ختیځ ولایتونو ته برېښنا ورنکړل شي د برېښنا ریاست او د اوبو او برېښنا وزارت به محاصره کړي عبدالظاهر قدیر نن په ولسی جرګې کې عمومي غونډه ته ویل چې شاوخوا لس ورځې د ننګرهار او لغمان ولایتونو کې برېښنا نشته چې خلک یې لګانو ستونزو سره مخ کړي دي ښاغلی قدیر ویل چې جر تر جره دغه ولایتونو ته برېښنا ورنن رسیږي د برېښنا ریاست او د اوبو او برېښنا وزارت به محاصره کړي او خپل اعتراضونه ته دوام ورکوي په ننګرهار کې پرون هم د برېښنا د نشټوالي په سبب مظاهره وشو چې چارواکو ویل دي ځبا ډیر ژر هواروي په بل خبر کې ورته چې د ننګرهار په محمدندري ولسوالۍ کې اته وسلوال په هوایي حمله کې وژل شوې دي د ننګرهار د امنیت قومندانې ویان حضرت حسین مشرقي وال نن ازادي راډیو ته ویل چې دا کسان تیر ورځ د محمدندري پاړون سیمې نه وښتمې ویلې کې په 24 مترو کې د وی هوایي حمله هدف ګرځیدلې د مشرقي وال په خبر له وژل شوې کسانو سره وسلې او جنگي مهمات هم له منځه تللې دي خو وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او د فراه ولایت چارواکي وی د لویو لارو د امنیت لپاره موظفي او شمیر پولیس له دندو ګوخه کړی دي د فراه امنیت قمندان فضل محمد سمد یار ازادي رړو ته ویل چې فراه رود د لویو لارې شلتنه امنیتي پولیس له بروندونکو موټرو او مسافرو د غیر قانوني پیسو پخستو کې د لاسلرلو په تور لکار لیر شوې دي خغلی سمد یار زته کړ چې دا کسان په وزي څرنولې ته هم معرفي شوي د فراه ولایت ادارې د افریقا ورسره له هغه وکړه چې د فراه او فراه رود د لویو لارې په وګدو کې له خلکو موټر چلوونکو سره د لویو لارو د پولیسو د ناوړه چلند په اړه راپورونه ورکړل شو او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لاندې د مې ورسته مهیروي بیا هم خرغلی د یو نوی راپور لمخې په 2014 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې 3000 انسانان په تروریستي حملو کې وژل شوې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په 2014 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې 15000 تروریستي حملې شوې چې زیاته برخه اسلامي دولت ډلې یا داعش او د نایجیریا بوکو حرام ډلې تر سره کړې دا حملې د نړۍ په 15 هیوادونو کې شوې خو تر ټولو زیات تلفات په منځني ختیځ جنوبي اسیا او لویدیز افریقا کې اړولې دي د 2014 میلادي کال په سلو کې نګدي اتیا حمله په افغانستان، پاکستان، سوریه، عراق او سونور هیوادونو کې تر سره شوې. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې له تروریزم سره د مبارزې د برخې تنظیمونکي تینا کایدنوف د دې راپور په اړه داسې وویل. دا وی د القاعده شبکې مشرانو ته سخت زیان وښتو سره سره د سامي حکومت ولې کمزورتیا او پاتراتل لا هم د افراطیت او تشدد لپاره د لازم چاپیریال پرامنځته کولو کې په خاص ډول په یمن، سوریه، لیبیا، نایجیریا او عراق کې امکان برابروي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور لمخې هم درز د 2014 میلادي کال او 2014 میلادي کال په ترڅ کې د انسان دختونی پیښې په ټوله نړۍ کې نږدې درې چنده زیاتې شوې دي امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د اسلامي دولت ډلې لخوا په عراق او سوریه کې د پراخو سیمو لاندې کولو د بهرنیو جنگلو استفاده بې ساري بلل شوې دي امریکا متحده ایالاتونو د اوریګان ښار په یو پخوانی مامور چې یو تروریست پیسې ورکړي وې په اوو کاله بند محکوم شو. ریاض خان د فبروري په میاشت کې اعتراف کړی و چې له هغه تروریست سره یې مرسته کړې چې په 2009 میلادي کال کې د پاکستان په لاهور کې د پاکستان د استخباراتي ادارې پر ضد برید کړی و. په دې حمله کې 13 تنه وژل شوي وو او 300 نور ټپیان شول. امریکي څارنوال وویل چې ریاض خان دې ته زمینه برابره کړې وه چې د علي جلال په نوم یو ملګری په پاکستان کې $2,450 ترلاسه کړي. دا پیسې علي جلال ته مخکې تر دې رسېدلې وې چې هغه د لاهور په برید کې برخه واخلي. ریاض خان بیا تر حملې وروسته جلال میرمنې سره مالي مرستې کړي او هغې ته یې سلام مشوره ورکړې وه. تېره ورځ د محاکمې پر مهال په خپله ریاض خان څه ونه ویل. د ولسمشر اوباما اداره وایي چې ایران د دې سربیره چې تیر کال هیله لرله چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به ترې لرې شي، بیا هم د نړیوالې تروریستي ډلو ملاتړ ته دوام ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ په یو راپور کې څرګنده کړه چې نه د ولسمشر حسن روحاني انتخابېدو او نه هم د امریکا له متحده ایالاتونو او د نړۍ له نورو پیاوړو هیوادونو سره د ایران د اټومي لانجې په اړه یو تړون ته د رسېدو هلو ځلو د ایران بهرنۍ تګلاره په منځني ختیځ کې بدله کړې ده. د راپور له مخې ایران په عراق کې له شیعه وسلوالو سره مرستو ته دوام ورکړی، په لبنان کې د حزب الله ډلې سره، په سوریه کې د بشار اسد له رژیم سره او په غزه کې له حماس او اسلامي جهاد ډلو سره پوځي، استخباراتي او مالی مرستې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې همدارس ویل شوي چې ایران د القاعده کوم جګپوړي چارواکي چې نیولې دي هغه نه دي محاکمه کړي او له دې څخه ډډه کړي چې د دې کسانو هویت افشا کړي. د هغه یو شتکلن سپین پوستي ځوان محاکمه پرون پیل شو چې د جنوبي کارولینا ایالت په یو تاریخي کلیسا کې د نهو کسانو په وژنه تورن شوی. دیلان روف چې له نیول کېدو راهیسې په زندان کې دی، د یو ویډیویي تماس په وسیله په محکمه کې څرګند شو. روف د قاضیانو پوښتنو ته لنډ ځوابونه وویل، د خپل نوم او ادرس معلومات یې ورکړل او ویې ویل چې وزګار دی. نوموړي په داسې حال کې چې د پیښې د قربانیانو د کورنیو زینو غړیو په مستقیم ډول سره خبرې کولې خاص احساسات څرګند نه کړل. ځینو متضررینو وویل چې نوموړي ته به عفو وکړي. امریکا پولیس دا قضیه چې د چهارشنبې په ورځ پیښه شوه د کړې کې د جنایت په نوم یاده کړې، خو په همدې حال کې د امریکا د عدلي وزارت پرون وویل چې دا قضیه ښایي د کورنۍ تروریزم د یوې قضیې په توګه تر څېړنې لاندې ونیول شي. ویکیلیکس سایت وایي د سعودي عربستان د څه باندې 1500 ډیپلوماتیکو اسنادو پر خپرېدو د کار په حال کې دی. دې سایت په 2010 میلادي کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت محرم اسناد خپاره کړل. ویکیلیکس په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، شاوخوا 8000 اسناد په عربي ژبه وو لا مخکې خپاره کړي دي. د دې اسنادو د اصلیت په اړه کره معلومات نشته، خو ویکیلیکس د دې دولتي اسنادو د خپراوي اوږده سابقه لري. د دې پاڼې ویان کریستین هرفنسن ویل دی ډاډه دی چې د اسناد اصلي دي، خو د سرچینو په اړه یې له څه ویلو ډاډه وکړه. پر ډیری دې اسنادو د سعودي عربستان د سلطنت یا د بهرنیو چارو د وزارت نښې لیدل کېږي. په واشنګټن کې د سعودي عید سفارت په دې اړه د تبصرې لپاره غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. او د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. د ولسمشر د ولسی چرګې د کار د دوام د پریکړې پاړه د دې چرګې مخکښه غړې شکریا بارکزی وایي،
تر هغه وخت پورې چې انتخابات دایر نشي دغه ولسی چرګا د شته صلاحیتونو سره باید خپل کار ته ادامه ورکړي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې مشر اجمل هوډمن بیا وایي،
د انتخاباتو نه کېدل د دې لپاره توجیه کېدلی نه شي چې اوسنۍ ولسي جرګه کې خپل کار دوام ورکړي.
د خبرونې په دوام مو همدغه د ولسی جرګې د کار د تمدید موضوع د اساسي قانون د څار له کمیټې سره هم شریکه کړي. د ننګرهار والی له ازادي راډیو سره په دغه ولایت کې د طالبانو او داعش د جګړې په اړه شخېدلې.
یو تور بیرغ چې کړی دی او یو د پخوانه ځل د طالب سپین بیرغ دی، یو په خپل منځ سره په جنگ دی.
په هلمند کې بیا طالبان له حکومتي ځواکونو سره په جګړې دي. د هلمند جګړو تازه حال درکو او روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام درو.
که خلک غواړي چې معده سالمه پاتې شي نو غذایی مواد دی په کم مقدار په لږو وقفو کې وخوري.
د ولسی جرګې د کار دوره د افغان ولسمشر د یو نوي بیان له مخې د انتخاباتو تر وخته تمدید شوه. ولسی جرګې د مشانو جرګې د غړیو په ګډون د ګڼ شمېر افغانانو له انتقادونو سره سره د جرګې د کار دوام د قانون سره سم بللی، خو د حقوقي چارو کارپوهان دا نظر ردوي. ولسمشر په یو فرمان کې چې تېر ماښام خپور شو ویلی دی چې دا پریکړه د اساسي قانون په رڼا کې د درې ګونو قواوو د فعالیت د دوام په خاطر کړې ده. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د ولسی جرګې د کار موده سبا چې د غبرګول یو دیرشمه نیټه ده د اساسي قانون له مخې رسمن ختمېده، خو ولسمشر په یو بیان کې د دې جرګې د کار د دوام خبر ورکړ. ولسمشر په خپل بیان کې چې پرون د جمهوری ریاست پر رسمي و پانه خپور شو ویلی چې دا پریکړه د دولت د دریګونو قواو د فعالیت او د ولسی جرګې لخوا د قانون جوړونې د تداوم په خاطر شوې ده. د ولسمشر بیان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د تخنیکی، امنیتی او مالی ستونزو له کبله د ځنډ یادونه کوي او وایي د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو اړتیا ته په پام سره به ولسی جرګه د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. په بیان کې یادونه شوې چې حکومت به تر راروانې یوې میاشتې پورې د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه او انتخاباتي مهالویش اعلانوي. د اساسي قانون په درې اتیایمه ماده کې راغلي چې د ولسی جرګې د کار موده د پنځم کال د چنګاښ میاشتې په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوې جرګه به خپل کار پیلوي. خو په همدې ماده کې دا یادونه هم شوې چې له دیرشو نیولې تر شپېتو ورځو پورې د ولسی جرګې د کار له پای ته رسیدو مخکې باید د ولسی جرګې انتخابات وشي. په دې ماده کې ابهام په دې اړه بیلابیل تعبیرونه رامنځته کړي. د ولسی جرګې د رئیس په ګډون زیات شمیر وکیلان د انتخاباتو او د نوې ولسی جرګې د کار د پایل تر وخته د وسنۍ جرګې کار قانوني ګڼي. شکریا بارکزی له همدې وکیلانو څخه ده.
درې اتیایمه ماده کې اول د سرطان اصل نه ده، هغه کې انتخابات اصل ده. مشروعیت د ولسی جرګې بنسټ او غړو ته د خلکو رای او انتخابات ورکوي. څه فکر نه کوم چې دلته مشروعیت د ولسمشر فرمان وسی. تر هغه وخته پورې انتخابات دایر نشي، نوی استازی را نشي، دغه ولسی جرګه د شته صلاحیتونو سره باید خپل کار ته ادامه ورکړي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې مشر اجمل هوډمن د دریاتیای ماده له دې تعبیر سره ګرد سره مخالف دی. ښاغلی هوډمن له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل د جرګې د کار د دوام په اړه د ولسمشر پرونی بیان یو سیاسي پریکړه ده او حقوقي بنسټ نه لري.
د انتخاباتو نه کېدل د دې لپاره توجیه کېدلی نه شي چې اوسنۍ ولسی جرګه چې د کار موده یې پای ته رسېدلې هغه د خپل کار دوام ورکړي، ځکه په دې ماده کې نه یوازې داسې د ولسی جرګې د کاري دورې د پای ته رسېدو دقیقه نیټه، کال، میاشت او ورځ په نښه شوې ده. د انتخاباتو د کېدو په هکله هم امر شوی ده. کله چې جمهوري ریاست اعلامیه ورکوي، جمهوري ریاست په دې باور دی چې د ولسی جرګې کاري دوره پای ته رسېدلې، اما دا یو سیاسي تصمیم دی.
د اساسي قانون د درې اتیایمې مادې د دې دوو بیلابیلو تعبیرونو په اړه مو د اساسي قانون د څار د کمیسیون نظر وپوښت. د دې کمیسیون غړي پوهنمل لطف رحمان سعید د ولسمشر وروستۍ اعلامیه د جرګې د کار د قانونیت لپاره ضروري وبلله.
اول د سرطان اخره ورځ د کار د ولسی جرګې ده. دوم باندې چې وای بعد از انتخابات نشي کولای دا اوله موضوع چې این د ورځې ده منسوخه کی. بناهم به حقوقی لارینه غیر قانونی ده، منتها افغانستان خاص شرایط شدید ده، دیر ضروری ده چه من شورا ول روز رو کارونه به دولت خطوبه مختلاش.
خغلی سعید په اساسي قانون کې د نیمګړتیا او یادونه هم وکړه چې د پواینا د قوانینو په تعبیر او تفسیر کې د ستونزو باعث کیږي.
د کابل د نن ورځې ورسپانو هم همدا د ولسی جرګې د کار د تمدید مسله څیړلې ده. د ورسپانو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
افغانستان ورسپانې خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې د ولسی جرګې د کار دوام او د ولسمشر بیړنۍ پریکړې. په سرمقاله کې راغلی چې په افغانستان کې د دیموکراسۍ اصل یوازې د شعار په بڼه پاتې شوی او هغو کسانو تل قانون تر پښو لاندې کړی چې د دیموکراسۍ چیغې وهي. سرمقاله لیکونکي ویلي د ولسی جرګې د کار د دوام پریکړه غیر قانوني ده او زیاته کړې ده چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم د ولسمشر له دې پریکړې سره مخالف دي. په سرمقاله کې راغلي چې د ولسی جرګې یو شمېر غړو د ولسمشر د پریکړې په وړاندې یو طرحه هم جوړه کړې او ممکن ډیر ژر په جرګه کې اعلان شي. چراغ ورسپان بیا په دې اړه خپل سرمقاله کې لیکلی چې له دې وروسته به ولسی جرګه د لویو پریکړو واک ونه لري او حکومت به هم خپل ساري کارونه کوي. په سرمقاله کې راغلی چې د ولسی جرګې د غړو هره پریکړه له دې وروسته مشروعیت نه لري او د وکیلانو شنه کارتونه هم د سرو په ډله کې حسابېږي. سرمقاله لیکونکي ویلي د ولسی جرګې کار ځکه تمدید شو چې اوسنی مصلحتي حکومت پر ځینو انتخاباتي مسایلو اختلافات لري او تر اوسه د انتخاباتو د اصلاح کار هم نه دی پیل کړی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه یو تحلیلي راپور کې لیکلي چې د ولسی جرګې ستونزه او د قانون حاکمیت. لیکوال ویلي چې د سترې محکمې دا پریکړه قانوني نه ده چې د ولسی جرګې کاري موده یې تر راتلونکو انتخاباتو پورې وغځوله. د مطلب لیکوال ویلي په دې برخه کې د اساسي قانون ماده هم ګونګه ده، هغه دا چې ویل شوي چې د سرطان په لومړۍ نیټه باید ولسی جرګه منحل شي، خو دا نه دی ذکر شوي چې د دې کار عواقب به څه وي او څوک به د حکومت پر کړنو څارنه کوي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې ویلي چې د انتخاباتو کمیسیون د انتخاباتو د سیستم د اصلاح لپاره یوه طرحه ولسمشرۍ ماڼۍ ته وړاندې کړې ده. په مطلب کې راغلي چې په دې طرحه کې په لنډ مهال او اوږد مهال کې د انتخاباتو اصلاح ته پلانونه ترتیب شوي او د رای ورکوونکو د لست په موجودیت هم ټینګار شوی دی. ورځپاڼې لیکلي چې دا طرحه په 500 پاڼو کې جوړه شوې او د انتخاباتو کمیسیون درې میاشتې کار پرې کړی دی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په دې وروستیو کې د ننګرهار پر لرو پرتو سیمو کې د حکومت د دوو مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ خپل منځي نښتو زور اخیستی دی. په ننګرهار کې زموږ خبریال شاه محمود شینواري د همدغو جګړو او للویه سره د ننګرهار د امنیت په اړه د دغه ولایت له نوي والي سلیم خان کندوزی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې په ننګرهار کې د امنیت د ښه کېدو لپاره څه پروګرام لري. سلیم خان کندوزی په ځواب کې وویل
د دې لپاره چې خلکو ته یو ډاډمن امنیت باید آماده کو او د خلکو تشویشونه په دې ساحه کې رفع کو، نو یو سلسله اقدامات هم وکړل. که تاسو جریان کې بیاستئ چې یو تشویش د خلکو په داخل د ښار کې د جلال آباد په ښار کې د ځینې موضوعات وو چې د خدای فضل دی تاسو ته معلومات وي چې د هغه شیانو مخنیوی شوی دی چې یا زور واکان راوځي یا هغه څوک چې غیر مسؤول وسله وال دی راوځي او خلک په تکلیف کې.
خو دغه د امنیت مسله کې که څه هم تاسو ویل رښتیا هم د ننګرهار د جلال آباد ښار کې خلک د امنیتي پوستو یا دغه چک پوینټونه خوښ دي چې دا زیات فعال شوي دي، خو یوه مسله چې ده په دې وروستیو کې د سپین غره لمنه کې چې کومې ولسوالۍ پرتې دي یا د ډیورنډ کرښې په غاړه کې کومې ولسوالۍ، دلته دوه وسلوالو ډلو ترمنځ په دوامداره ډول داسې جنګونه ترسره شو چې یوه ډله چې دلته ځان ته داعش نومې ورکړی دی دا حاکمه شول د اماراتو ډلې بیخي دغه ولسوالیو نه د هغوی هغه فعالیت یې ورختم کړ. خلکو سره اندېښنه هم دغه پیدا شوې ده چې دغه وسلوال ډله ډېره تیزه روانه ده او همدغه ده چې په سلګونو کورنۍ ښار ته راکړې شولې. دغه مسله هم تاسو ته رسېدل ده، ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟ دغه ډله کې څوک دي؟ داخلي دي، بهرني وسلوال دي، کومه ډله ده؟
د ډیورنډ کرښې په نږدې ساحو کې د ډېر وخت مخکې به دغلته یو سلسله د غیر مسؤول او یا طالبان به وي چې دا غوښتن موجود و. بیا په دې اخیره کې یو ډله بله چې دی دواړه سره یو تور بیرغ چې کړی دی او یو د پخوانه ځان د طالب سپین بیرغ دی، دوی په خپل منځ سره په جنگ دي. نو د منګه په زیات دی چې دا خپل منځ سره په جنگ دي، منګه دا ځان د پاره یو خدغه غنو چې پرې د دشمن دواړه په خپل منځ سره په جنگ دي او زمنګ د پاره دا یو خو یو 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 خط دغه چې خپل منځ سره جنگي کې زیات دی چې منګه ورسره و جنگي وس.
ولی سه کوم معلومات چې موږ تر رسیدلی په هغه سیمو کې چې دغه دواړه وسلوالو ډلو ترمن جنگونه روان دي، په معرفت باندې هم منفي اغیز غورځولې دي ځکه د جنگ دی ویر نه خلک خپل ماشومان ځان ورکې چې خونځي وتلاشي. همدارنګه ډېر خلک مجبور شوي دي چې خپل کور کلی پریک دی او په دې سرل مر او ګرمۍ کې خار تر کړه شي.
یو سلسله خلک یو تشویش راغستی او هغه د خپل کورونو راوتلی، خو هغه مشکل اوس حل دی. زموږ عملاً په ساحه کې د امنیتي ځواکونو عملیات شروع دي، هغه مر هغه تشویش موږ نه لرو. دویم که دی خپل منځ کې جنگيږي دیو غ ساحانه ده زیاته شوی کم زیکه چې په خوا به یو غلچکی په شکل باندې طالب وسیدو چې د شپې وراوتو اما غ ساحه کې دیو یو بل سره په جنگ دی د سند شوی چې د ویډل یا ساحه زیاته نیولې دا ویابلې نه مکتبونه بند شوی دی نه عمومي جادې بند شوی دی نه سرکونه بند شوی دی نه ولسوالۍ کې تعدید لاندې دی دغه څه مشکل هم د منګنې
د ننګرهار نوې والی سلیم خان کندوزی
از کابل تا زابل
لاهرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
د روان میلادي کال لپایل تر اوسه افغان پوځیانو ته د تیر کال د همدې مودې په پرتله 15% زیاته مرشوب لا وشتله. اخوا دفاع وزارت دا تاییدوي چې د سش کال تر نیمایي پورې د تیر کال د همدې مودې په تناسب مرشوب لا زیاته شوې ده، خو په ورته وخت کې دفاع وزارت دا خبره هم کوي چې طالبانو ته بیا خورا ډېر درانه تلفات اوښتي دي. صفي الله ستانکزی له کابل راپور لري.
سږ کال افغان پوځیانو سخت شپې سبا کړي. د کال لومړۍ شپږ میاشتې د تیر کال د همدې مودې په نسبت دغو پوځیانو ته اوښتې مرګ ژوبله 15% زیاته شوې ده. ازادي راډیو ته د لیږل شوي معلوماتو له مخې د مرګ ژوبلې د لوړېدو په 10% کې 70% کې افغان پوځیان د لوجستیکي او جنګي موادو د اکمال په وخت د وسلوالو د کمین او د سړک غاړې په ماین چاودنو کې زیانمن شوي دي. پاتې 15% کې پوځیان د وسلوالو لخوا په مخامخ جګړو او د پوستو په نیول کېدو کې وژل شوي او ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د تیر کال د شپږو میاشتو په پرتله سږ کال د پوځیانو مرګ ژوبله زیاته ده، خو وسلوالو مخالفینو ته هم د دوی په نسبت څو واره زیاته مرګ ژوبله اړول شوې ده. د دغه وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دښمن په شمال، جنوب، شرق او غرب کې زیاتې حملې وکړې او متاسفانه د تیر کال په نسبت مو سږ کال ډېره مرګ ژوبله درلوده، خو د تیر کال لاسته راوړنې مو هم حس کړې. په ټولو سیمو کې له دښمن سره جګړه ځان ته کامیابۍ هم لري. میلادی کال په لومړی شپږو میاشتو کې ډیری افغان سرتیرو ته په بدخشان، کندوز، غزنی، غور او روزګان ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ډلې زو او چریکي حمله او کمینونو په پایله کې مرګ ژوبله اوښتې ده. په بدخشان کې د ملي اردو پر پوسټو د وسلوالو په حمله کې 40 سرتیري وژل شول او څو نور یې يرغمل او نیول شول. په روزګان کې د پولیسو 12 پوسټي وسلوالو ته په لاس ورغلي چې پکې 19 تنه مړه او ټپیان شول. په غزنی کې د وسلوالو په حمله کې د ملي اردو 4 سرتیري وژل شول او همدارنګه په کندوز کې په دې وروستیو میاشتو کې وسلوالو مخالفینو جګړه وکړه چې 40 سرتیري پکې وژل شول. اخو ځینی انتقادونه کوي چې د افغان پوځیانو پر وخت نه اکمال او په امنیتي ارګانونو کې فساد او ناسم مدیریت د افغان پوځیانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو کې رول لرلای دی. افغان پوځیان بیا له ټولو ستونزو سره سره د خپل هیواد د دفاع لپاره چمتو دي او د سختو شپو ورځو ځینې حقایق هم برسیره کوي. اخوا د پوځي چارو افغان کارپوهان دا ټول مسایل دردونکي بولي. پوځي کارپو جنرال باری آرز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هر څونه چې ژر امکان لري د افغانستان منازعه باید د تفاهم د لارې څخه حل شي، کنه جګړه جګړه ده او دا به دوام لري. افغانستان کې هم د امنیتي ارګانونو په کادرونو او ارکانو کې باید اساسی تغییر راسی چو داسی ظرفیتونو پا کار واچول سی چو غوی در رهبریت او یا در سوق او اداره توانمندی کافی ولی.
افغان پوځیان د یو داسی هیواد دفاع او امنیت ساتلو مسئولیت پا غاړه لري چې وسلوال مخالفین پا آرام نپریگدی او تل خپلې حملې کوي. افغان حکومت په وار وار دا ژمنه کړې چې د افغانستان د امنیت ټینګښت تر ټولو کارونو ورته لومړیتوب لري، خو له دې سره سره هم په یو شمېر سیمو کې ناامنۍ روانې دي.
د افغانستان دفاع وزارت د منی چې په تیرو نږدې شپږو میاشتو کې د تیر کال همدې مودې په پرتله د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي دي، خو د امنیتي چارواکو په وینا د مخالفو وسلوالو تلفات بیا څو برابره زیات دي. د جګړو له ډګره نه وځو. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې سختې جګړې لږ شروع شوې دي، خو طالبانو لا هم یو شمېر هغه سیمې چې په تیرو څو ورځو کې یې نیولې وې له لاسه نه دي ورکړې. د راپورونو له مخې حکومتي ځواکونو د کجکی بند له طالبانو ساتلی دی او د موساکلا ولسوالۍ له سقوط ژغورلې ده. د دې ولسوالۍ بازار ته تیره اونۍ دولت مخالفه وسلوال ننوتي وو. له هلمنده د هلمند وروستیو جګړو حال الیاس دی راکوي.
د هلمند په کجکی او موساکلا ولسوالۍ کې وروسته له څو ورځو خونړیو جنګونو هغه سیمې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي چې په تیرو څو ورځو کې نیولې وې. د کجکی اوسیدونکو وای وسلوال د ولسوالۍ پر ودانۍ بردون ته دوام ورکوي، خو جګړې هغه سختې نه دي چې 15 ورځې وړاندې وي. کجکی ولسوالۍ ته غځېدلې لار چې د سنګین د سروانکله له سیمې تیریږي د رواني میاشتې د پیل نه تر اوسه په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې ده او هیڅ ډول وسایل پرې تګ راتګ نشي کولی. د کجکی د ټولنیز شورا سرپرست حاجي نیک محمد وایي
دمبر نه دی تر خښتوانه پورې د ګرما ودې خواته مانا په دغه سړک باندې چې پوستې د پیل نه دپاره شته او د ولسوالۍ پوستې مکمل شته صاحب مانا هغه شپه پر ولسوالۍ باندې زور ووه
کجکی ولسوالۍ د مساکلا سنګین او ګرشک ولسوالۍ سره د ګډې پولې په شمول د کندهار د غورک د ولسوالۍ سره هم ګډه پولې لري چې وسلوال پرې په اسانۍ تګ راتګ کولی شي. د کجکی ولسوال عبدالرازق مظلومی ازادي راډیو ټول اوس د کجکی بند او پابریکا له خطره وتلې ده او هغه واضح هم رد کړي چې طالبان د تنګې سیمې ته نږدې سوي دي. د ملي اردو د 215 ایوان کل اردو اړوند د دوهمې لیوا قمندان عبدالودود نجربي چې د کجکی او سنګین عملیات او امنیت په غاړه لري وایي وسلوال هره ورځ خپل لیکو ته د نورو ولایتونو او کسان راولي او د دوی په ضد جنګوي. په مساکله کې چې د نوزاد او سنګین ولسوالۍ سره ګډ پر لري دمګړۍ امنیتي حالت ښه دی خو خلک وایي دولتي حاکمیت یوازې د ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ تر ودانیو پورې محدود دی. دوه شپې وړاندې وسلوال طالبان وتوانېدل چې د ولسوالۍ په بازار کې د کلینیک په ودانۍ آن ځینې دقیقې سرچینې وایي چې د امنیه قمندانۍ په ودانۍ ننوځي او هلته د پولیسو سره سخته جګړه وشوه چې دواړو غاړو ته پکې درانه تلفات واوښتل. په مساکله کې د پولیسو یو سرتیری چې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل وضعیت خراب دی. په مساکله کې تېره اونۍ د پولیسو په یو ماموریت په برید کې 12 پولیسو ووژل شول او درې نور ټپیان شول. په هغه برید کې د لسو طالبان د وژل کېدو خبر هم ورکول شوی و خو د دې څلورو شمالي ولسوالیو مساکله سنګین نوزاد او کجکي اوسېدونکي وایي دولتي حاکمیت یوازې په نظامي پوستو او د ولسوالۍ او قمندانۍ په دوو تعمیرونو پورې محدود دی. د هلمند والي باندې عمر ځواک وای اوس په شمالي ولسوالیو کې جنگ نست او امنیتي ځواکونه پر پراخ تصفیه عملیاتو کار کوي او ډیر ژر به د کجکی او مساکله هغه سیمې بیرته ونیسي چې د لاسه وتلې دي. ځواکول په کجکی کې مو د لاسه وتلې سیمې اکثره نیولې دي. هغه زیاته کړه په دې لنډو ورځو کې طالبانو ته د لسګونو کسانو په شاوخوا کې درنه تلفات اړولې دي.
وضعیت اوس پرون راهیسې وروسته دا خبره چې وسلوال مخالفینو مخکې کړېدلې کړې اوس نورماله شوې ده.
ځواکول د دې ډلیزو بریدونو تر شا د نشي توکو د مافیا او نورو استخباراتي ډلو لاسته چې په ښکاره د چا نوم یاد نه کړ. د هلمند په کجکی او مساکله ولسوالۍ کې په داسې حال کې جنګونه زور اخیستی دی چې په دې وروستیو کې د کجکی په زمینداور کې د داعش د وسلوالې ډلې د راپورته کېدو خبرې هم تودې وې. څه موده وړاندې د ملي اردو یو مسؤول ازادي راډیو ته ویلي و چې داعش او طالبانو په ګډه پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي چې د درنو تلفاتو په صورت کې بیرته په شا تللي دي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر د معدې د ناروغي په اړه تاسو ته معلومات درکوي. خو د خبر په برخه کې یو جالب خبر دا لرو چې څو ورځې وړاندې د کورجستان په مرکز تبلیسی کې ناڅاپي سیل راغلی او د دې ښار د ژوبڼ دیوالونه یې مات کړي دي. د ژوبڼ څاروي د ښار لارو کوڅو ته وتلي دي. په دې اړه به تفصیل په روانه خبرونه کې وړاندې تاسو ته درکو. خو اوس په راشو د ازادي راډیو ته را رسید او بخښي اوس په راشو ستاسو را رسیدلو سیمې سنته چې ازادي راډیو ته مو راسته ولیدي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته را استولې دي.
عبدالواسی هلمندوال د هلمند لګرمسیر ولسوالی لیکي زما په نظر د ولسی جرګې د کار د مودې غزول غیر قانوني دي. عبدالرحمن بیا له اورزګان لیکلي دي چې د ولسی جرګې د کار د مودې تمدید په دې شرط قانوني دي چې د ولسی جرګې انتخابات تر سره شي. فدا محمد لکندهار لیکي د شیړی ولسوالۍ د نور احمد په کلی کې د نجونو مکتب نه لرو. قاری حسی خان له هلمند لیکي که چیرته حکومت او طالبان پروژې کې اوربند و نه کړي نو لښ تر لښ لشکیل خو غواړو چې د ولسی خلکو خیال وساتي. محمد عارف وفا لیکي په لشکرګه کې ل روجی سره د خوراکي موادو بې زیات شي بي حکومت باید جدي پاملرنه ورته وکړي. حیات الله وحدت لغزنی لیکلی دی دولسی جرګه پریکړه باید لدی هیڅ غیر قانوني وي ځکه له قانون سره سم دوی نور وکیلان ندي. رحمت الله محمدی لیکلی دی په کندهار کې برق نشته خو د برېښنا شرکت د بلونو پیسې له خلکو غواړي کنه د برق مزه قطع کوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردی جلال آباد اسد آباد پارون پل عالم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.15 خبري شي. لاس په جو ډیر شته خې شوې لند خبرونه لسفي ولاستان اگزیست خاور
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو بیان کې د ولسی جرګې د کار دوره د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې تمدید کړه. د ولسی جرګې لمړی مرستیال ظاهر قادر خبرداري ورکړ چې ختیز ولایتونو ته برېښنا ورنکړل شي د برېښنا ریاست او د اوبو برېښنا وزارت به محاصره کړي. د ننګرهار په محمد دری ولسوالۍ کې اته وسلوال په یو هوایي حمله کې وژل شوې دي. د فراوله چارواکي وایي د لوی لارو د امنیت لپاره موظف یو شمیر پولیسي له دندو ګوښه کړي. د یو نوی راپور لمخې په 2014 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې 3 زره انسانان په تروریستي حملو کې وژل شوی دي. د ولسمشر اوباما اداره وایي چې ایران د دې سربېره تیر کال هیله لرله چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به ترې لرې شي بیا هم د نړیوالې تروریستي ډلو ملاتړ ته دوام ورکړي. ویکیلیکس سایت وای د سعودي عربستان د سباندې 1500 زره ډیپلوماټیکو اسناد او تر خپرېدو د کار په حال کې دی.
د راپورونو خبره شوې چې په عراق کې حکومت په لومړي ملیشه ډلې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړو کې ماشومان استخداموي. د سجرډو د عراق څنګه په یو شمېر شهرونو کې لاغو ماشومان سره خبرې کړې چې دغه دندو ته ګمارل شوی وو. تر اوسه پر اسلامي دولت ډلې په پرلپسې ډول انتقادونه کېدل چې ماشومان جنگي ماموریتونو ته استوي. فریبا ظاهر د دې راپور جزئیات وړاندې کوي.
حاتم وای لایونیم کال رئیس د عراق په فلوجه شهر کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړو په لومړیو کرښو کې ولاړ دی. د عراق کې د ابو یساله قوم څخه دی. د دغه قوم ډیری کسانو د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړو کې برخه اخیستې ده. نو دا حیرانوونکې نه ده چې وایو حاتم لخپل پلار او کاکا سره یو ځای جنگیږي. خو دردونکې دا ده چې حاتم تر اوسه لسکلن دی. د دورور احمد ازادي رادیو ته ویلي چې حاتم خپل ملګری او د لوبو سامان پریشي او د داعش په وړاندې جګړې ته تللی دی او د شونځي او جګړې وخت سره ویشلې دی. احمد وایي موږ او زماترونه له حاتم سره مرسته کوو چې زده کړه وکړي. موږ سهار هغه شونځي ته وړو او له شونځي وروسته حاتم بیرته د جګړې ډګر ته راځي. تر دې وړاندې په رسنیو کې ډیر داسې راپورونه خپره شوي چې د اسلامي دولت ډله په عراق کې په سیستماتیک ډول ماشومان روزي او د سرتیرو په توګه یې کاروي. خو وروستي راپورونو له یو بل دردونکي رازه پرده پورته کړې ده. هغه دا چې د حکومت پلوه ډلو لخوا ماشومان استخدامیږي چې له اسلامي دولت ډلې سره وجنګیږي. د عراق په اساسي قانون کې تر 15 کاله کښته عمر لرونکو کسانو ته اجازه نشته چې په وسلوالو ځواکونو یا ډلو کې استخدام شي او یا هم په عملی ډول د جګړو په ډګر کې کار ترې واخیستل شي. خو د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوی چې داسې ښکاري چې د هاتم په څیر لس کلن ماشومان له جګړو څخه نه دي منع شوي. د داعش په وړاندې جګړه کې د عراقي ماشومانو د ګډون ډول تر اوسه معلوم نه دی. د 2014 کال په مې میاشت کې ملګرو ملتونو یو راپور خپور کړ چې وایي د دې کار د جزئیاتو د موندلو لپاره یې هڅې کړې دي خو چارواکو د معلوماتو شدلو ته لیوالتیا نه درلوده. خو د ملګرو ملتونو په یو بل راپور کې چې په جون کې د ماشومانو او وسلوالو شخړو په اړه خپور شو څرګندوي چې په عراق کې تر لس کلونو ماشومانو پورې د سنی مذهب او قومي ځواکونو شیعه ملیشو او کورد ځواکونو تر څنګ د داعش په وړاندې جنګیږي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا راپورونه وایي چې د انجونو په ګډون ماشومان د یزیدی په دفاعي ډلو کې سته او د کوردی پېشمرګه ځواکونو سره یو ځای په نینوه او کرکوک کې جنګیږي. یو عراقی خبریال مشتاق محمد عباس په رمادي کې د سنی مذهبي ابو فات قبیله له ماشومانو سره مرکه کړې دي. دغه ماشومان له خپلو قومي مشرانو څخه پوځي روزنه او وسلې اخلي. عباس وایي دا ډول روزنه په هغو قومونو کې چې د داعش له ګواښ سره مخامخ دي ډېره سوې ده او لا هم په پراخېدو ده. دا کوي چې د دغو قبایلو 80 تر 90% ماشومان د جګړو لپاره روزل کېږي. خبریال زیاتوي حتی تر 15 کلونو پورې ماشومان د روزنې لپاره انتخاب سوي دي. دغه خبریال په انبار ولایت کې له ماشومانو پوښتلی چې ولې دوی د داعش په وړاندې جګړو لپاره روزنه اخلي. هغوی په ځواب کې وایي: زه غواړم د خپل مور او پلار دفاع وکړم، غواړم د خپل خور دفاع وکړم. که زه دفاع ونه کړم نو څوک به یې وکړي؟ زه ترجیح ورکوم چې مړ سم، نه دا چې زما کورنۍ وسبرول سي، تیرې پریوسي او یا وتښتول سي. هاشتل شعبی ډله چې په 2014 کال کې په عراق کې د واکمن شیعه مذهبي مشر آیت الله علی السیستانی تر فتوا وروسته جوړه سوه، ادعا کوي چې تر 30,000 ډیر طالب کسان یې استخدام کړي دي. خو ځینې عراقي څېړونکي وایي داسې ښکاري چې ډیری کسان له هاشتل شعبی څخه له دې کبله بیرته وتلي دي چې دوی ته معاشونه نه ورکول کیږي. دوی زیاتوي شایي ماشومان تر لویانو ډیر لیواله وي چې له معاش پرته وجنګیږي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی هم په دې ورستیو کې د بغداد په اړه یو نړیوال کانفرنس کې د داعش لخوا په جګړو کې د ماشومانو پر کارول انتقاد کړی وو. خو د حکومت په لومړی ملیشو لخوا د ماشومانو د ګمارنې په اړه څه ونه ویل.
څو ورځې وړاندې د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې سیل راغی او د دې ښار د ژوبڼ دیوالونه یې چپه کړل. د سیل له امله د ژوبڼ دروازې د ټولو څارویو پر مخ پرانیستل شوې او ګڼ حیوانات د ښار لارو کوڅو ته راووتل. د تبلیسی د ښاروالۍ ماموران څو ورځې په لارو کوڅو کې د وحشي ژانو، تمساګانو او نورو وحشي څارویو پر راغونډولو لګیا وو. دې پیښې د ژوبڼ کارکوونکو ته خواشینونکې پایلې درلودې. په سیل کې 19 تنه مړه شول چې د تبلیسی د ژوبڼ پالونکې ګولیکو چیتاد جی هم پکې و. د دې میرمنې د فعالیتونو په اړه فرشته جلال زئی راپور لري.
ګولیکو چیتاد شیخ په ژوند د څارویو پالنې ته ځانګړی کړی و او بل اخره د څارویو د پالنې لپاره په خدمت کې خپل ژوند بایلوت. دا د مې په میاشت کې په ژوبڼ کې د کار پر مهال پرانګانو وداړله او د ژورو ټپونو له امله یې ډاکټرانو یو لاس ور پرې کړ. ګولیکو سره لدی چې لاس یې قطع سوی و، خو همکارانې وایي چې په روغتون کې یې ټینګار درلود چې ژر خارج شي او بیرته خپل کار ته ستنه شي. دا له روغتونه تر خارجېدو یوازې دوه ورځې وروسته بیرته د تبلیسی په ژوبڼ کې خپل کار ته ستنه شوی و او د جون په 14 چې پر ژوبڼ سیل راغی پاسیل کې ملسوه. د تبلیسی ژوبڼ کې ګولیکو چیتاجی همکارانو پرون او ورم ورځ د هغې د خدمت ستاینې او قدردانۍ لپاره ځانګړي مراسم جوړ کړی وو. د تبلیسی ژوبڼ مشر زوراب ګورلشه آزادی رادیو ته د ګولیکو چیتاجی په اړه وایي:
تا څوارلې سمات غانسکوتربولي دموګیدبولوبه کوندا
ژوبڼ د هغې کور وو. دا ژوبڼ د هغې لپاره یو نړۍ و. دا ځای د هغې لپاره هر شی و. د لڅارو سره یو خاص رابطه درلوده او ډیر ساروی په خپل پالل یو ستر کړی و. د دې مرګ زموږ لپاره یو غټه غمیزه ده. دا به د قسمت پریکړه و چې هغې له روغتونه پر وتلو ټینګار کاوه او تر خارجېدو یوازې دوه ورځې وروسته سیل راغی او په سیل کې مړ شو. د دې په مړینه د تبلیسی شهر زیات اوسیدونکو خپه دي، ځکه ډیر کسان د هغې د ژوند په کیسه خبر دي او پوهیږي چې ګولیکو چیتاجی له څارویو سره ډیره مینه درلوده او تر 40 کاله زیات وخت یې د تبلیسی د ژوبڼ د څارویو خدمت ته تیر کړی و. د دې پیښې یو بل خوښینونکی اړخ چې د تبلیسی اوسیدونکو ورباندې خپه دي دا دی چې د سیل له امله د ګولیکو چیتاجی خاوند ملخات چیتاجی هم مړ شو. دوی دواړو څه باندې شپږشت کاله د تبلیسی په ژوبڼ کې کار کړی و. د ازادي رادیو د ګرجستان خبریالانو څه مود مخ کې د تبلیسی په ژوبڼ کې د شومبا په نوم د یو سپین پلانګ د ژوند په اړه یو ویډیو جوړه کړې و. دا سپین پلانګ ګولیکو چیتاجی له ماشومتوبه له خپل کورنۍ سپی کراکولا سره ساتلی او پاللی و. د جون په 14 د تبلیسی پر ژوبڼ پر اغلی سیل کې سومبا هم مړ شو.
ازادي راډیو په منځني سفر دولس پرشنې په ټول افغانستان کې اوري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زله
او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمالو بلډینګ او سوروی سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
او ووسم رخچه داشتون شتمنی پروگرام ناجه صافی روندی کری
رخچه داشتون شتمنی
السلام علیکم دوستان و روختیا د ژوند اشتمنی پروگرام ته خرغلې ز ناجیه سپایم او تاسو ته به خبرونه کی نن د میډی زخم د میډی درد او لدی عمل د نورو را پیدا شو ناروغي په اړه ډاکټر صاحب معلومات درکړي زمنګ ډیری هوادوال د میډی ل ناروغي وسخه زوريږي چې په عامه استلای د زړه سوځیده هم بولی د یو شمیر روختي متخصصینو په وینا د میډی زخم هغه وخت رامنځته کیږي چې میده داخلی پوخ د مقاومت او تیزابی ترشحات او ترمنځ جدول یا تعادل خراب شي په نتیجه کې د هاضمي سیستم دفاعي عوامل ګډوډیږي او د میده زخم یا ټپ رامنځته کیږي په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره پوهنمل عبدالحنان خوشحال صافی د کابل د طب پوهنتون استاد او د علی آباد د داخله سرویس موظف ډاکټر صاحب را سره دی چې په دې اړه به موږ تاسو ته معلومات راکړي تاسو اوریدونکو کی هم کولای شي چې بیا ټلیفون وکړي د خبرونه ته خولمړی ډاکټر صاحب ته خرغلاس ویم
مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم زه خپل ورسته د الله جل شانو د سنا او درود په سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زینه تاسو ته تاسو لاره د خپل هواد خلق او تچ به هر کدی که داخل کدی خپل نه کی هلی او سلامونه تقدیموم
ډیر زیات مننه خبرونه په سر کې به ډاکټر صاحب موږ ته معلومات راکړي چې میده څنګه سالم اوساتو
میده خود تاسو ته عرض کوم چې د او هضمي سیستم یو ډیر عمده برخه ده موږ تاسو ټول غذایی مواد وخت چې خورو نورسته د خلی او مریضی نه میده تزی میده په اول قدم کې د وجود د غذایی مواد یو اخستن ځای ده دلته علاوه د دې نه چې یو مجوف ساختمان ده یعنی یو خلا ده نسبت نور مجرا د هضمي سیستم ده د لک ارت ده لوی ده یو فراخه ده لیکن سو حکمت ده یو دا چې غذایی مواد اخلي مخ کې د دې نه چې کلمو ته تیر شي دلته توقف کوي سکون کوي تر څو چې دا هضم شي تجزیه شي د جذب لپاره آماده شي او بلې خوا ځین ظرفیت ډیر دی غذایي مواد په لوی حجم یوارې کلمو ته تیرېدل دا ناممکنه دي که تیر شي نو یوازې د دې چې ګټه پیښه کړي نقص رامنځته کوي نو دلته علاوه د دینه چې دا یو مجاوب ساختمان دی دا ډیر مغلق تعاملات دلته رامنځته کیږي چې کیمیاوي دغه کیمیاوي مواد چې په غذایی موادو یعنی مربوطه غذایی مواد هر نوع غذایی مواد چې معده ته داخليږي معده د هغه د هضم لپاره هغه اړین افرازات کی تر څو هغه هضم کی وروسته د هضم زینین اسناشر ته یا دیډونوم او جوجونوم او وړو کلمو غټو کلمو ته انتقالیږي چې د جذب لپاره او اطراح لپاره آماده شي د وجود هغه ضروري یا اړین مواد وجود ته جذبیږي غیر ضروري هغه اطراح کیږي نو کله کا غذایی رژیم په مناسب ډول په مناسب وقفو کې په مناسب اندازه موږ تاسو صرف کو یا وی خرو نو میده د مشکلاتو سره نه مواجه کیږي ځکه هغه ماین ظرفیت لري او هغه خپل اندازه لري چې څومره غذایی مواد باید واخلي او هغه باندې کار وکړي. د یوې خوازینې دلته غذایی رژیم ارزښت لري، د بلې خوازینې نویت د غذا اهمیت لري چې سره کوم غذا باید وخوړل شي تر څو چې معدې ته نقص پېښ نه کړي یا د معدې دپاره یو اضافي بار نه شي. نو معده دغسې یو ساختمان دی. دغه مواد که زمون خلق غواړي چې معده سالمه پاتې شي نو زما توصیه ورته دا ده چې غذایی مواد دی په کم مقدار په لږو وقفو کې وخوري. د هر نوع غذایی مواد چې تاسو ته عرض کوم چې غذایی مواد په اساسي ډول درې ډوله دي، دې په څنګ کې درې نور جزوي مواد غذایي شته چې مجموعا شپږ کې یو قندی مواد یا کاربوهایدریت دي، پروټین دی او شحمي مواد یا غوړ مواد دي. دې په څنګ کې اوبه، معدني مواد او ویټامینونه. دا د وجود نور ضروري مواد دي چې په غذا کې باید واخیستل شي.
له زابل ولایت نه یو اوریدونکی لرو، د دوی پوښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
ډاکټر صاحب، نه خو تخاصه پوښتنه نه لرم، خو که د خپل کټنځای په اړه دوی ما ته معلومات راکړي کېدای شي وخت مراجعه وکړو.
زه مخکې ناجیه جان تاسو ته معرفي کړم چې زه د کابل پوهنتون استاد یم، په داخله درس ورکوم او په علي آباد داخله سرویس کې. که زما د دندې ځای خوم دا دی او شخصي کتن ځای کې تاسو هدف یې، نو زه په کلله پشته کې د شارو علي بلاکو مخې ته دلته زما مینه خان
کریم له هلمند نه مهرباني وکړئ.
سلام تدوی علیکم رورا. سره د دې چې ستا آواز ډیر واضح نه و، خو زه چې فکر کوم ستاسو سوال هم دا و چې پوزه د وینې کیږي او د دې په مورد کې مشوره غواړي. نو د پوزې وینې کیدل وروره ډیر عوامل لري. ځینې عوامل یې په داخل خپله پوزه کې دي په موضوعي ډول، او ځینې نور عوامل دي چې په داخل پوزه کې مشکل نه وي، نور وضعیت کې مشکل موجود وي باعث د پوزې د وینې کېدو کې. نو بهتره خو دا ده چې تاسو هلته که د داخلي یا د غوږو پوزې او ستوني ډاکټر سره خپله مشوره وکړي، نږدې ډاکټر سره یا کلینیک او شفاخانه که موجوده وي تاسو مراجعه وکړئ چې ستاسو پوزه هم وګوري واره، او که پوزه کې مشکل نه وي نو بل علت ولټي پیدا کی، ځکه دا یو ډیر موضوع ده چې د دې عوامل بخي ډیر دي. نو زه نشم کولای چې مخکې دې نشتا وګورم او د صرف د تلیفون د لارې ستاسو تشخیص او معالجه درته ووایم.
بلې جرمن دوستانو
په حال مال علیکم.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ.
اول محترم او محترم او محترم ډاکټر صاحب، ډېر مننه کوم چې موږ سره د پروګرامونو جوړوي او موږ ته خدمت کیه. څنګه زنګ وعلي دي او زه دا پوښتنه لرم، کله چې زه شیدې خوښوم مخرم نو په هغه وخت کې زما استفراغ راځي او یې خوږي، نو د څه چې استفراغ ونه کړم یا زنه فلزم او کله چې بیا پرغمانی مرندا یا چې سیستم نو بیا هغه تکلیف نه راپي، یعنی که خوخرم ام اب پنی سره کوم او که چې دی وڅ ما کاغه کو چې زه مرندا د سیستم په غړي بیا مشکل راپي. اله کوم کله معلومات یو پښتنه او بلښتنه دا د چ پروژې کې د څنګه غره روان ده، نو دا هغه د فار د ټول شت پروژه ما اول چې شروع کړی د میډیا د فار
ان شاء الله په دې اړه به ډاکټر صاحب تاسو ته مفصل معلومات درکړي. ډېر مننه له ټلیفون نه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ګران اوروره، دغه اوله توشخه مې درته داده چې دغه مشروبات کوم چې په بازار کې خرڅیږي د کیمیایي مواد دي، زه خپل د یو ډاکټر په حیث خو اول توصیه مې درته انداز چې کوشش وکړي چې دا استعمال نه کړي، ځکه په هیڅ وجه د انسان صحت ته ګټه نه لري، نقص لري، ځکه دا ټول کیمیایي مواد دي او صرف خواږه کړي دي چې او رنګ کړي دي چې خل خپل ګټه د پاره تجارت کار کوي. متاسفانه او د شودو متوسه مې چې تاسو ویل چې د شودو په مقابل کې ته یو عدم تحمل، دا د طبي لحاظ د عدم تحمل وای، دغه عدم تحمل د بعض خلکو کې په طبي او ذاتی ډول موجود وي. د شودو په مقابل کې چې هغه طبي اصطلاحات به پریدم چې یو تعداد انزایمونه دي چې هغه د بعض انسانانو په وجود کې نشته، د لاکټوز کوم ماده چې په شودو کې ده هغه نشي هضمولی، عدم تحمل ورسره لري. نو استاد لپاره بهترینه لار دا ده چې کوشش وکړي چې کچيري ډېر تکلیف درکې خو شودې مخره، بیا که فرض کوو چې ستاسو لپاره اړینه وي چې شودې وخوري او د دې نه د چاره نه، نو د زما توصیه ته په دقت غوږ ونیسه چې زه ترتیب درته یم، هغه رقم وکړه، ان شاء الله تکلیف نه ویني. د هغه کسان چې د شودو په مقابل کې عدم تحمل لري، د هغه لپاره لازم ده سده چې د فتن دي ډیر مقدار شودې نه خوري، په اول ورځ یو قاشوغه، په دوم ورځ دوه قاشوغه، په دریم ورځ درې قاشوغه، یعنی هر ورځ یو قاشوغه شودې د یوې قاشوغې نه شروع کا، دا د مستو کومه قاشوغه چي دي، په دغه قاشوغه باندې د یو قاشوغه نه شروع کا، هر ورځ یو قاشوغه په اضافه کوه تر څو چې یو ګلاس او دوه ګلاس ته ورسې. که په دې ترتیب باندې ته د شودو استعمال شروع کې او یو ګلاس دوه ګلاس ته ورسې، ان شاء الله خدای مهربان ده چې تاسو ته تکلیف نه درسې. او میرانډا او پیپسی او کولا د شانو سره مخور چې هغه خپل غازونه دي او کېدل شي چې ستاسو په سیستم کې کوم تکلیف هم موجود دي، د اسید په لحاظ، د تیزاب په لحاظ، نو هغه نور هم زیاتی. د دې نه خو بيخي ډډه وکي، پاتې شو شو دي د شودو طریقه استعمال دغه د چماته تو ارزوک.
بلې، یو اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ له زابل ولایت نه. السلام علیکم.
میری بارک ده کنه؟
بالکل، د میډیا پاړه د پرونه
او نه میډه بار کې فکر کې چنه په میډه کې درد دی، بس خو دې چې لمبه کې غاغې بس دې څه کې پرلې دی، بس په کول نه شي او دا چې دی واڅي وي، بس خو دې دې ته کې پر مشکل ده چې په پیسې څنګه ور وې نه، بس خو کړی بس دې کم شي او خري وته پر دا راځي په روس کې نیم ګول هم څو لې شي او هغه دردونه دي دا مشکل.
ا سو کلنده
تقریبا کله نو خوند د 20 کال عمر دی، زنانه دی
ډیر کارو او د خورکی ته خدمت توصیه ولم دا د چا غذای مواد چې مخارج دي چې زینومونه در تخلم دا دی نخوري، یو لکه دغه زموږ استاد خلک ګډ ډی استعمالي او دغه ګډ چې د خصوصا پاکستان ناراضي د اکثره بازي کیمیاوي مواد لکه سکرین په نامه یو ماده د خاطر چې خوګي کې هغه پکې ګډي او دغه ماده د میډي تیزاب ته ډیر زیات نقص لري، د غشای مخاطي د یا داخلي فرش د میډي تخریشي تیزابونه تحریکي او بيخي ډیر مشکلات بخی. نو اول توصیه مې او دغه کیمیاوي مواد په بعض نور غذایی موادو کې لکه په بازار کې کلچی، کیک، روټ، بسکیټ دی کې ګډي، نو دغه غذایی مواد د خورکی تزمه توصیه مې ده چې دا بنخوري او نور طبيعي ذاتی غذایی مواد چې مخارش دي او تیزاب د میډي تحریکي لکه مرچ، خام پیاز، یخي وبو دا ایس کریم چې اوس ډېر زیات رواج شوی دا بل یو فاجعه ده چې دې ملک رایج شوه. دغه شیریه خوشاله کې دغه سکرین ګډوي د لذت دپاره او د خلکو صحت ته توجه نشته، فقط د خپل ګټه په نظر کې ده. نو دغه سکرین ماده ثابت ماده ده چې د انسان خصوصا معدې ته د معدې کې د تیزابو تحریک او د غشای مخاطي د تخریش او تخریب دپاره مضره ده. نو دغه غذایي مواد چې ما تاسو ته نوم واخیسته دا به نه خوري. یو دوم دا چې دا خورکۍ ته بله توصیه دا ده چې غذا به په وقفو خوري، لږه به یې خوري، یعنی یوازې د دې چې درې وخته غذا وخوري دا د شپږ اووه وخته خوري خو لږه لږه. او په دې غذایي موادو کې به یخې اوبه، مرچ، خام پیاز، ترشي دا به نه وي. او هغه نور غذایي مواد لکه کیک، کلچا او بسکیټ، دا خصوصا دا پاکټي غذایي مواد چې په بازار کې تیار د خارجي وادو نه راځي، اوله کې چې زموږ خلخوري خوند ورکوي، لکه دا چپسونه او پاپړو، دا ځینې نور غذایي مواد دي چې په پاکټونو کې تیار کنسروا راځي، دغه به نه خوري. او ضمناً طبی مواد لکه مرچ، خام پیاز، یخې اوبه، دا چې ما وویلې دغه به نه خوري. او غذا به په وقفو خوري، لږ لږ به خوري. او د استراحت دپاره بله توصیه زما دا ده چې په ښي اړخ دې کوشش وکړي چې ویده شي، او بالغ دې لږ جګ کی دي. ګران وروره، ستا په پوښتنه زه پوه شوم، دغه جټکه ورکول دا د معدې خاص د مرضونو خاصیت نه دی؟ تاسو فکر کوئ چې دا به د معدې علت وي؟ دغه د جټکه د معدې له تاثیره نه ده. تاسو کولای شئ چې د نږدې ډاکټر سره خپله د نږدې نه مشوره وکړئ. دا تر ډېره حده یا په تنفسي یا قلبي او یا هم تر ډېره حده په رواني او عصبي ناروغیو کې دغه مشکل لا پیدا کیږي. نو که تاسو وکولای شئ چې کابل ته راتلی شئ، زه ستاسو خدمت کیم، او تاسو ته راتګ مشکل وي د خپل نږدې محل او محیط کې د یو داخله ناروغیو متخصص ډاکټر سره خپل مشوره وکړي چې تاسو د نږدې نه وګورئ، تاسو مشکل اول تثبیت شي، تشخیص شي، بیا به دوا درکړ شي. او دا د معدې خاصیت نه ده وروره، د معدې ناروغیو دغه جټکه دا خاصیت نه ده، تاسو اتمن غلطه کړی ده.
مهرباني، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
سلامونه احترامات مونه اجمل په ولایت نه تاسو سره تماس کینه.
وعلیکم السلام.
دا څه مننه دا شول د چې کله ګورې خرم نو هغه په هغه ستاسو کې ته کیږي نه دمه تاسو یې ما دا نه دا سره په شی شی او قسم دا خته نه چې دا کیږي نه کله چې ګیس ونی شي د دې نه چې تکلیف نه یو او بل نه چې کله چې مزل کوم تاسو هم په دې ماده باندې درځي دا په دې مزل کوم عبد خصوص دې کوم چې به دې دې چې په دې درد مې مې ده باندې راځي
دغه مشکل چې کوم تا وویل تر یو حده پورې د هضمي سیستم په ناروغیو پورې اړه لري، تر یو حده پورې د هضمي سیستم په ناروغیو اړه نه لري. چې هغه جمله کې تاسو ویل چې د غذایي مواد چې اکثره خوري تاسو په معده باندې بوج راځي او تاسو تکلیف پیښي او بعد نفخ و باد رامنځته کیږي، دا د هضمي سیستم په ناروغي ده. او تر ډېره حده د معدې نه بلکې د کولمو د ناروغیو مشکل ده. په ځینو وختونو کې کېدلی شي معده کې هم همدغه، خصوصا که هغه کسان چې د معدې قرحه ولري، د معدې په د غذایي موادو د وتلو په منطقه کې چې هلته پیلور ورته وي چې معدې نه غذایي مواد وزي، اسنا شرط داخلي کې دلته یو طبي تضایق موجود ده، یعنی مجرا تنګه ده. دغل تک قرحات رامنځته شي او د قرحات د التیام جوړېدو نه وروسته دا ځای تنګي نورم تنګيږي، نو کله چې غذایي مواد یو ناروغ خوري به احساس د دمش او د ناراحتي کې په معده کې، ځکه مواد غذایي مواد نه تخلیه کیږي صحیح په معده کې باقی پاتې کیږي، ځکه تکلیف باعث کیږي. او تر ډیره حده چې زما شخصي تجربه ده، زموږ هیوادوال د کولمو په پرازیتي ناروغیو باندې تر ډیره حده په دې خاطر چې حفظ الصحه نه مراتیږي دی واد کې انت اناتو پرازیتونه ډیر دي دا غد. نو غذایی مواد صحیح نه دي پرازیتي ناروغي، نو د دې خه مشوره زما امداده چې د مواد غیرته دی باید یو ور ټیس شي وکتل شي چلته کوم پرازیت پکې موجود دی دا غد تداوی وشي ست دغه مشکل ان شاء الله رفکیږي. او کچیر په دې رفع نشو نو معلومدار هم دا ده چې مخکې ما چې کوم مشکل د معدې درته ویلې دغه مشکل دی، دا نو بیا کېدلی شي چې تاسو د داخله ناروغۍ او متخصص سره په نږدې نه په مشوره کې شئ چې هغه تاسو وګوري چې آیا تاسو رښتیا هم په سابقه کې قرحه تېره کړې نه ده تېره کړې، تضایق د پیلور شته نشته، چې تاسو دا مشکل چې ښه ده دا ده چې په وخت سره د دې غمخوري وشي چې آینده کې تاسو دا خدای کله کدا مشکل وی بیا نورم تاسو پازوی چې په وخت سره غم خوري وشي به تر دا
په هم دې نه موږ
د ویلایت په مکتبو کې مرسته نه کوي د ملي حکومت
او خرابې ده.
ازادي رادیو ته په دیش مر خپل پیغامونه راولېږي 00002043 او یا هم 00400 22 11 24 11 15.